ډله غواړي په خپله خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
ستانګ صاحب دغه پوښتنه لتازی هم کوو
بس کې دلې شی او ډېرې خبرې کې دلې شی، یعنی دا د سیسر نه دي چې ساړی په څو جملو څو کلمو یا یو وړه خبرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستانګ صاحب، لتازی هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغیز په ځوانانو څه وو؟
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و تحصیل کړی و دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد د دغو ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهربانی دوام
ورکړئ. افغانستان ووتل مهاجر شول، دا هغه ځوانانو چې د افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مسته بو، نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه ګذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هغلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډیسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو، همغه نظم او دسیاغه حد اقلی نظم او دسیپلین د افغانستان نه لاړ. مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس ووایي، د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغیر شوی، اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه وویلي، تعلیمونه نه وکړي، البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو جای دي، هغه راغلل د هغه کسانو ځایونه یې ونیول چې هغوی مخترۍ کړې وې، لیسانسونه یې درلودل، یا عمر یې ټول درس ویلی او تجربې یې درلودې د افغانستان دننه درس ویلی او د افغانستان د باندې بهرنیو هېوادو کې مخترۍ او دکتورا او لیسانسونه کړي وو، د هغه جوین ونیول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو، یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه ده عواقب به افغانستان ته او د افغانستان خلکو ډېر خراب.
مننه اغلی عزیزی، که تاسې راته ووایئ د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه وو؟ کار، زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي، ان په دې اړه راته وغږېږئ.
سلامونه تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته. په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله، د کورنۍ یو دندې درلودې، که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وې او که په نورو موسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وې او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو، البته دولتي نو انګلش میرنجونی په کورونا ماسته وی او دوی د خپل اټلن کې پړان لخمنه وي همدار از وسی ولو یان لخنه چې د انجو سره موجود ده نو ډیر هغه زی د دې په ژوند کړی غدا ده چې دوی له دې خداري چې طالبان به دوی ته پر اټلن کې کې په داخل د نظام کې او یا هم دوی په مسلکي برخه کې ونډه ور نه کړي او دوی ته به د کار او زده کړو اجازه ور نه کړي نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي ډېرې اغېزې پرې واصلی شي په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي
مننه حکمت صاحب زموږ میلمنو دو مهم مسلو ته اشاره وکړه هغه دا چې ډیر ځوانان بے دند شوي او کارونه اوس نه لري او یو هم د زده کړو مسله وه لدی ور ها خو کوم نور مسایل دي چې فکر کوي هغه ته توجه نشوه
السلام علیکم ټولو ملګرو ته میلمنو ته چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته زموږ په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسیدل و ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل خصوصا د هند ترکیې چین قزاقستان دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه یعنی افغان ځوانانو په دې ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه چې په تاسو سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه یعنې مخې ورته نیول شوی ده دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري وسله لري زور لري او د داسې نور منفي مسایل ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله او چې هغوی 15,000 بس د افغانستان ته منسوب کړي وو د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 3,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه یعنی دا د رښتیا خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډیر مخه ښه کړی وه یعنی هغه ته ښه لید باندې لیده چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته ښه عاید لپاره ښه کاروبار لپاره خو ناهیلی نه یو دا خو سیاسي بدلونونه راځي خو ناهیلی نه یو انشاءالله امید لرو چې د زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو چې د تحصیل له لارې به بېرته خپل هیواد ته خپل ملت ته خدمت وکړو دا به انشاءالله بېرته راشي خو زه د دغه منفي خبرو ترڅنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وکم چې زمونږ په دغه شل کلمي جنگ کې او د شل کلمي حکومت کې د دواړو خواوو په جنگ کې ځوانان وو چې دا یو بل وژل یو په ورانول یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل خو دغه مثبت ټکی ته موږ د دومره ډیرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکی ته اشاره وکړو. خو به چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زموږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی کې دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپل د یو موقف ته ورسیږي خپل هغه وړتیا ورڅخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیا څخه استفاده وکړي که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډیر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلی ته پوهنتونونه هم پیل شي ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي یوه رڼایي شته که نه؟
زدر ته د هدا زیات بنفګرا معلوم نشم خو زما په نظر دا هیلي ډیر تتی دي. یعنی موږ نش کولای په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. خو طالبانو د پوهنتونونو استادانو ته یوه اطلاعیا نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي. خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي دي او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید دا هغه د منفقې چارې هر څومره زر چې کیږي پای ته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان وروګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل د پاره رسنیو کې یوه اطلاعیې نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر د پاره پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو یو هغه څه دی چې موږ په رسنیو کې اورو خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه څه یو خبره ده. یو دا خبره د طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده بلکې یو دا واقعیت دی. جګړه نه ده دریدلې ته یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تمویږي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو رڼایي سبب کیږي. هغوی ټارګټ کیږي، زندانونو ته چول کیږي او په ډیرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یو نه یو چودنه کیږي، په جمعتونو کې کیږي، په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه دا او دا ویني تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه، هو ډیری ویني تویدل. خو هلته یو خلک صدا و چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجره د طالبانو په لاس کې ده. هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتهږي او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پوهنتونونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چندان د خوشحالۍ خبره نه ده چې نور نو پوهنتونونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پوهنتونونه هغه کار کوي چې پخوا به د وزیرستان او کوټې او د کچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پوهنتونونو کې ځانمرګي بدګر روزل کیږي. اوس به زموږ په پوهنتونونو کې هغه خلک روزل کیږي چې کور ته راځي د پلار سره به جنګ کوي، د مور سره به جنګ کوي، د خور ورور سره به جنګ کوي، په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد هغه استادان خو مشتدي پوهنتونونو کې استاد تاسو دا ونه وکړه چې هغه رول په هنتونونه ونه لوبوي، خو سره له دې چې ډیر افغاني استادان شته دي په هنتونونو کې، نو هغه تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود او تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرون د علمیت خبره کوله، نن د علمیت خبره نشي کولی. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوری دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم یوازې امارت غواړي، تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی، تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري، تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري، تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شئ؟ دا سال کې چې تاسو حاکم ساينس کوپر ګڼي، مطلب کوپر ګڼي، تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شئ؟ په دا سال کې چې تاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی، او د خلکو دا کله وای چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې ولا باندې ګرځي، کله وای چې دا ویبسایټ واغه ویبسایټ باندې ګوري، همدغه څه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی د پاره تولید شي، او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ په خو یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم دلو چاره کې ودی دایشانو مربوط استادانو درس ورکاو، موږ په ډبل کریډیټ لرو چې دایشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه څه چې په پانچم نه فارغي کې د مدرسې د طالب نه زیات افراطي وي، او زیات به د ترانګري ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتو، نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي، او په دې خوشحالي ښکاره کړي چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی، خوشاله یو ځوانان مهر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی، حالات مثبت طرف ته روان دي، ځکه چې په هنتونونو مکتبونه شروع شول، او دا د ځوانانو لپاره لمړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو، او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. نو دا چې ډیر زیاتی یو څه به اوس ولولو، یو څه په خبرونه کې ورسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو وو هغه هم لاړل، او وطن پرېښودو ته اړ شول، او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی، طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې، و خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي، او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي، او له نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپله یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای، ما دلته څه کول؟ همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلا کار روزګار نشته، او سمو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو، هغه له منځه تللي. همدا ډول طارق کوچی لیکلی، حالات لکه دی خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو، د کانکور په ازموینو کې درېیمه برخه شاګردان له هیواده وتلي دي، او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخی ستانکزی لیکلی دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تیرېږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوري لیکلی، تر ټولو سخت حالت سره مخ یم، ولې چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، حربي ښوونځی مو ولوسته، اوس مو اسناد ناچله شول. طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هېڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخیل لیکلی، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډېر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو، ستانګزای صاحب دغه کوم خبره یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړل په دې اړه ستاسو تفسیرات څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغه سی یو خواته لاړه چې دغه سی یو فضا رامنځته شوه چې ډیر ځوانان پکې په کور کې ناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تفسیرې کړې وې. سره سره موافق یم بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړېدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا که شخصي کاروبارونه درلودل هغه هم ودرېدل. نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو صحي سکتور یې موږ تاسو سقوط شو هغه اوس نشته. او د هغې ټولنه مهمه خبر دغه ده ما افغان ځوانان خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مست خو دا و که بېکاره به مو خو لسانس به تحصیل به کړی وو یا به تحصیل په دوران کې وو هغه به فکر کوو زه به د پانتونه فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو که موس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب به تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان ووځي نور خپل ځای په افغانستان کې نویني نور خپل آینده په افغانستان کې نویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. نو دې تر څنګ هېواد صاحب د امارات د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی ده هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامیده شي. تاسو طبیعي دی چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي هم داسې یو څه خبرې وکړه. دا ډېر لوی توهین و هغه کسانو ته چې درسونه ویلي. همدغه موږ تاسو چې د اوس یو په لیک ولوست باندې پوهېږو دغه ټول د همدغه جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کې ناخواله نه وي منفي پوینټونه نه وو اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی مخکې د جمهوریت نه تاسو د افغانستان د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل ورزول شو. موږ په کابل کې یو وخت کې په یو پروګرام باندې کار کوو تخمینی اټکل موږ حساب موږ تقریبا 15 میلیونه نفوس د افغان 15 میلیونه دغه نوي نسل ځوانان وو چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغه سي اوغدا او دغه سي کینه او دغه سي بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک وایي د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي په دې فکر کې به وي چې څه رقم هغې خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه آغلی عزیزی که تاسو را ته وایئ چې څه غواړئ. یعنی شپږ میاشتې تیرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسې غوښتنې څه دي؟ څه باید وشي د نجونو لپاره چې دوی زده کړې وکړي، دوی دندې ولري او بالاخره دوی یو داسې ژوند ولري چې خوشحاله او راحته وي پکې؟
لکه څنګه چې په تېر حکومت یا جمهوریت کې ځوانانو ته ډېره پاملرنه شوې وه، ته ډېره فوکس په ځوانانو باندې و چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي، د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي او دوی ته هغه خپل مقام او ځای د داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینه او تعلیم په اړوند، د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي، او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسې حقوق په دلته نه ضایع کېږي، تاسې به دلته زده کړې کوئ، تاسې ته به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې په داخل د هېواد کې ځوانانو بالخصوص ښځینه او ته وړاندې کړي، ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید ښځینهو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسې ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسې د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسې به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسې د کار حق هم خوندي دی، تاسې به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه چې امنیت راغلی څه باید وشي، البته نورو میلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
که چې ما ونه ویل چې امنیت راغلی خو چې جګړه ختمه شوې ده، بیا هم داسې نه چې سل په سلو کې په یو جنګپلي هېواد کې چې دوه څلوېښت کاله په جنګ کې روان ده جګړه په سملاسي توګه نه ختمېږي، که شاید جګړه هرې کونج د هېواد کې اوسي، خو په هغې کچه چې پخوانی نظام کې روانه وه جنګ روان و چې جنګ اصلي عملین هم د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه په هغه کچه اوس جګړه روانه نه ده، خو اوس واقعیت ته ووایو چې دغه دوی خوس واکمنان دي، خو اوس موږ ته تعامل دغو دوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د شلو میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي، نو که موږ ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي دغه کدري او هغه پوه کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نه شي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نه شي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي، دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړه او دوی دوینه څه کار واخلي، خو دا لکه وړاندیز ده ځکه چې تر اوسه یې کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي و تحصیلي سیستم کې اکثره یې له دندې ګوښه کړي دي، څرنګه چې حمیدي صاحب وویل ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوي سند لرونکي چې د بهر څخه یې سند راوستلي وو د ماستري او دکتورا هغوی یې هېواد پرېښی ده، خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي، یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوې وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د من جوګه شیخ خپل ملت دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نشي، یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي، ګنی د ذهنیت په دغه تحول سره څناڅه وران شه، څناڅه چې په اکثریت ټوله دا وران شه، هم په ټولنیز ډول هم په سیاسي ډول هم په اقتصادي په تحصیلي هر لوري باندې ښه منفي اغېزه یې وکړه، ډېره بده منفي اغېزه یې وکړه، خو موږ ته په کار ده چې دا طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو واکمن یاستئ ټول حکومت خو په ملایانو مخته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره یعنی تحصیلي کادرونو څخه استفاده وکړئ. یو هیله بښونکی خبر چې ما هغه ورځې ولوسته د ریل پټلۍ اداره وه، چې هغه ریل پټلۍ اداره چې وه ده د یو شبګیر په نوم یو افغان ځوان دی پوز وان لخوا اداره کېده، چې اوس هغه وطن پریښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه، د دې اکثره کارمندان ځوانان وو چې له پخواني حکومت لخوا هلته ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله، خو که توب اوس شو چې دغه اداره خپلواکه بېرته اعلان شوه، هغه پخواني کارمندان هغه سناتې چې افغانستان کې پاتې وي هغوی دغه اداره د ادارې کارونه یې پر مخ دی، یعنی دغه یو سناتې امیدواري شته سناته امیدواری شته چې هغه خوانی کډونو څخه بیرته استفاده وشي او زمونږ غوښتنه هم دا ده طالبان څخه چې دغه وینده هغه پخوانی کسان چې اوس له ډاره نه وځي له کوره یا له ډاره بیرون وتلي له هېواده دغه دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی بېرته راشي هېواد ته یا بېرته له کورونو ووځي راشي خپل ادارو ته دفترو ته دوی ته بېرته هغه زمینه برابره شي چې کار وکړه.
استاد حمیدی حکمت صاحب یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسني حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کېږي دا ده چې مشارکتي حکومت دې جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته دې په حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفصیل دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دې یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کې چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخابات د لارې کېږي. په بله هېڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولی ټولو خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړئ. تاسو کولی شئ مثلا د هر قوم نه لس لس کسان وټاکئ وزارتونه وشئ، خو دا به بیا هم د افرادو ګټې وي، دا به بیا هم د افرادو پاره کار وي. خو تاسو کولی شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم له لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولی شي. هر د ریاست جمهوري نه نیولې بیا تر ډېر وړه بسته پورې هر بس دپاره رقابت وکړي، او د 600 سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس فکر کوي چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازینۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. ټول د مساوي هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي. نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او ښځو ته د ګنا وسیلې په سترګه وکتل شي، دا د ورته تورې پردې وټکول شي په ادارو کې، دا د داوش چې په دې اداره کې د کار وکړی شي په دې کولی شي. موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو، نو ښځه به کار کوي، په د تجارت وزارت کې، د فرهنګ وزارت کې هلته باید ښځه کار ونه کړي، پر دوی تنظیم کې باید ښځه کار ونه کړي. دغه فکر غلط دی. دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ امتیاز قیل کېږي، دا چې ملا کولی شي او یا ملا دیندار دی هغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي، دغه فکر غلط دی. یا دا چې ملا حق لري چې باید د رهبری شورا غړی وي یا امیر المؤمنین وي یا لکه کوم بل ښکاره وي او نور خلک نشي کولی، دغه طریقه غلطه. دا چې نر دی وکولی شي قاضي وي او ښځه دی ونه کولی شي چې قاضي وي، دغه فکر غلط دی. نو د دې دپاره باید ټولو د اساسي قانون له مخې د ټولو انسانانو د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپېژندل شي، او هغه ورته د هغو د عملي کېدو دپاره زمینه مساعده شي، د انتخاباتو او د ازادو رقابتونو د لارې کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوي او منل شوي دي. موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو، موږ په منځنیو پیړیو کې ژوند نه کوو، موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. موږ د ټولې دنیا دولتونه ګورو، موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو. دغه استدلال دلته بیا استدلال کېږي چې هغه بېله نړۍ ده، موږ بېله نړۍ، بالکل بېله نړۍ نه ده. هغه هم زموږ په شان انسانان دي، هغوی زموږ په شان جامع لري. موږ په فرهنګ کې مسایل لرو، هغه به خپل فرهنګ وساتو. نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي، دا د ټولو انسانانو لپاره په ټوله نړۍ کې باید مساوي او په سمې طریقې تلل شي. نور که د دینه بغیر موږ هر ډول استدلال کوو، که د میلیونونو ځوانانو ته وظیفې ورکوي، بیا د میلیونونو نور چې پاتې کېږي دا خو سره څه کوي؟ او یا مثلا د هر قوم څخه لس لس نفر شل شل دفر راخلي وزارتونه او ریاستونه ورکوي، دا میلیونونو نور چې پاتې کېږي دا هغو سره څه کوي؟ دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي، دا ټول غلط دي. د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نشي حل کولی، بلکې موږ یوې قوي کورنۍ جګړې خواته بیایي. تاسو به وګورئ په راتلونکي پسرلي کې سردوو جبهې اعلانېږي او لارې کنډکونه جوړېږي، موږ د یوې ډېرې بدرنګې او وحشتناکې جګړې خواته روان یو. او طالبان که دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي، دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي.
مننه د خبرونه په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړي دي. حیات ځازی لیکلي 28 کسان مو د کور غړي دي، لوی او واړه 15 ورونه یو په جمهوریت کې مدرې کسانو دندې درلودې چې همغه ماش باندې مو گزاره کوله، خو د طالبانو پراتک سره ټول بیکار یو، اقتصاد مو صفر دی، کار روزګار نشته، او به منو چې مرګ ژوبله نشته او تهدیدونه هم نشته، خو اقتصادي ناخوالي بیخي ډېرې دي. باید اوسنی حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. شیرولی شیر لیکلی دی، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي ترڅو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي ترڅو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو را وګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. ابراهیم رضوان افغان لیکلي، زه یو قراردادي ښوونکی وم، دنده مې پای ته ورسېده، 5,500 افغانۍ معاش مې و، ګزاره مې پرې کوله، اوس بې له دندې ژوند کې زیاتې ستونزې ګالم، دنده نشم پیدا کولی، بچی مې مریض دی، د علاج لپاره یې ناتوانه یم، الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي. اکبر جان ځازی لیکلي، نهارې کېنولي و، پخوا مې 16,000 افغانۍ معاش و، اوس سوالونه کوو، ډېر څه مې زړه ویل غواړي. خو قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و، که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشال لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي. حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي، د طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، که نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم، حال دا چې زه خپله لیسانس یم. احمد میر اوریاخیل لیکلي، د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي ترڅو پردیو ته احتیاج نه سي. طالب مشران چې څه وایي، کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي. نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ دي حل شي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي، په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ډلې ځوانان بیکاره شولان، ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هیواده ووځي، هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر و. کامران مشال لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو، بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بسته چې شارټ لیست شو، شل نور شارټ لیست شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیاءالحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمی شوي دي. باتین شاه عبدالرحیم ځلی کلي، له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو، یعنې مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل، فقر، غربت، بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو. او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم، خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي، نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. البته نظرونه بیخي ډېر دي، خو همدلته بسنه پرې کوو. له ټولو خپلو هغو اوریدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې دا موضوع په اړه را سره شریک کړي وو. ستانکزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی دې بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپلو زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هېواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز برنامه هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. مراسم عمل کې کوم چې طالبان وایي ماغه شي نه اجرا کوي عمل موږ دا شی وینو چې طالبان د خلکو نه آزادی اخیستې ځوانان نه آزادی اخیستې حتی موږ تاسو په دې باندې خبرې چې په لایک او په کمنټ او یا په فیسبوک متن باندې خلک د کور راوباسي تبهنیي اوایي خلکو ټلیفونونه شخصي ټلیفونونه چې هغه د شخصي حریم په جنګ کې راځي او حتی په ډېرو ممالک کې د هغې چې کول د حکومت د قانون د محکمې حکم ته ضرورت لري ډېرې خلکو ټلیفونونه چې کوي وغږېږه د چا سره یې مسج کوي یا یې موسیقي اورېدلی یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي نو په دې رقم د باور فضا منځ ته نه راځي او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده ښه خبرې همدغه ده چې باید دوی یو بنیادي تغییر په خپلو افکارو خپلو باورو کې راولي دا حکومتولي ډېره پراخه سینه غواړي یوازې په دې رقم چې اوس طالبان روان دي حکومتولي او حکومتداري نشي کېدلی نه د نننی عصر د منطقي هېوادونه نه نړیوال سیاستونه او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب که د خبرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول په کار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کرنه د خپل اعلامیو په اساس که جوړی که یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړه. یو خونه مثال په کابل پوهنتون استادان ته چې وطن یې پریښی دی هغوی ته وایي چې تاسو راشئ ستاسو زمینه برابره ده پوهنتون کې بېرته خپل درس ته ادامه ورکوي خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول یعنی ښکاره ډول نه پټه ډول یو شمېر استادان د کابل پوهنتون نه چې د هغوی فکر د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي هغوی له پوهنتون نه متفقی همداسې د عفو عمومي په هکله مثال عفو عمومي ټولو خلکو ته وایي چې عفو مکمل عفو عمومي توګه روانه ده خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي د خلکو کورو ته ورځي د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس دغه ډېرې خبرې شاید رسنیز نه کېږي یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه شي خو په عامې حوزې کې په عامې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست څناسل وته خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي هغه تلاشي کړی دوه شپې بندي کړی ده وروسته دوه شپې شکنجه کړی بې خوشي کړی او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته ټولو ته یعنی منظور دا ده چې تاسې باید وایي طالبان نه غوښتنه ده او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل د اعلامیو په اساس کوي تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري بیا هغه ډار چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ هغه ډار خلکو ته نه رسیږي یعنی خلک د هغه ډار نه شي کولی چې بهر نه هېواد ته راشي کار وکړه او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجادیږي یعنی د هغه د تحصیل په اړه د کار په هکله د ښه عاید په هکله د ښه سیاسي کړنو په هکله موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي ځکه چې دغه د بازي دوګانه یعنی دوه ګونې بازي دوی سره کوي اعلامیه کې یو شی ویل کېږي او کړنو کې هغه سره فرق لري یو دا او بل طالبان مجبور دي دا که موږ وغواړو نه غواړو طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشين ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي یو ډېر مسله چې تاسو ښه ډېر ور باندې نه ده تېپ کړی دا چې د ښځو ونډه بيخي صفر ده د اوسنۍ حکومت کې د ښځو ونډه بيخي صفر ده د ښځو ونډه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان ښځو ته ورکړل شي اوس په پخوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه و د حکومت دریمه برخه د خزو کارمندانو تشکیلوله چې په دغه باندې هغه کورنۍ چې د خزو د کارکونکو په عاید ولاړې وي هغه دې اوس لاس یعنی لاسي وګت کړی اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د وظیفې فرصت م برابر کړي تر څو هغوی د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل هغه یعنی جرأت نشي کولی چې خپل وړتیاوې وښودل شي. که طالبان رښتیا وغواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کړي او دوی حکومت مخته لاړ شي، دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انسانیت دوی باید تمکین وکړي او افغان میرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت هم شمول شي، د بهرنیانو خبرو پس هم حکومت هم شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقونو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکا او ملت لپاره کار وکا. دا وخت کې چې طالبان یو خو دوی ته ډاډ ورکول شي او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډېره مننه دا چې بحث را ټول کو د خبرونې له میلمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دا راته ووایي چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزی، له تاسې اورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
لومړی خو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه ګڼ شمېر ځوانانو د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالي له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دندې له لاسه ورکړې، یو شمېر پوهنتونونه پرېښې دي، زده کړې پرېښې دي. کاري فرصتونه باید برابر شي. همدارنګه ځوانانو ته د دې د ژوند د خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې لورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړي ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همداراز دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې ومومي.
ستانکزای صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغو ته هم باید پام وشي؟ مثال یو څوک یوه خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله میشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حتی او دا کار به دوی پر وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او د دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان نیسي. دوی به پوهوي خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بغړیږي. دوه خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی، سوشل میډیا فعال ده، رسنۍ دي، کچیر طالبان د افغانستان د نن خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي. دغه 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 میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، چې یعنی دا میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکری سنګر به همغه کسان ونیسي، بیا به هغه هغسې تحلیل نه کوي چې د افغانستان د وحدت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، خپل طرح او خپل نظرونه شریک کړي طالبان سره، بهتر ده دنه چې د افغانستان لري باندې کسان دغه نظرونه ورسره شریک کړي، نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبانو لپاره ډېر خراب به ګرځي.
مننه استاد حمیدی، لتا سه هم پای کې همدا ورو چې څه کول پکار دی د اوس لپاره چې د ځوانانو د غستونځ حل شي.
ګوره، موږ به د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیره اوږده لار مخکې لرو، دا شک نه وتلی خبره ده. د چهره ډول حکومت راځي دا ستونزه په ځای دي، خو حداقل د دې پرمختګ لپاره چار چوکاټ جوړول پکار دي. اسی چیز موږ ویلو حکومت سے پاول کیو چې په تیر شلو کالو کې جوړونه دا هیله درلوده چې یو ورځ د خپل ورتیا له مخې یو ځای ته رسیږم، بلې ځکه هغوی په اساسي قانون لوستی وو، په هغه کې لیکلي وو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي، هیڅوک په هیچ چا هیڅ ډول برتري نه لري، هیڅوک له هیچ چا هیڅ ډول کمی نه لري. مګر موږ موږ ټول وینو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي، که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دوو کورنۍ غړي یاست، تاسو به تب وزارتونه هم درکول کېږي، تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي، خو که دغه نه یاست تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شئ اخیستلی. نو تر ټولو تر مخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشیح شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغه څه چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو، دغه حقونه بېرته په رسمیت پیژندل شي، بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هیواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دې ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولای شو، په دې سره خلک هم د هیواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي، په دې سره زموږ د هیواد ښځې او نر هم ټول ځانونه مساوي احساس کولای شي، په دې سره د پرمختګ لپاره هر سړی کوشش هم کولای شي. که دغه کار ونه کړي، تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړي، خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ، خو نور خلک د خپل هیواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي، تاسو وغواړئ ونه غواړئ، هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث، که تاسو دا نه تضمینوئ تاسو دیکتاتور خلک یاست. تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي، او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمنځه تګ باندې خبره ختمېږي. زما په نظر تر ټولو مهمه خبره همدا د اساسي قانون بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي، او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل.
ډیره زیاته مننه استاد حمیدی د خپرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانگزی، خاغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورید. تر بلې خپرونې ښه وخت ترته غواړم.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو، زوی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو، نوره نورانو نوره نورانو. ਜੀਰੋ
عاشق فل وطن تا اے مسافر و مهاجر راشق فل وطن تا اے مسافر و